دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي نشئ زه نه شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو فاروانه خبرونه کې د نړۍ او سیمې په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه د دې سات خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوري زه سید سلیمان آشنایم. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نړیوال ټولنې وغوښتل چې سولې ته د طالبانو او د هغوی د ملاتړ کوونکو په لیوالتیا به سره غور وکړي. جمهور رئیس غنی د چهارشنبه په ورځ یعنې د اسد په شپږمه د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ په غونډه کې وویل د نړیوالو تروریستي شبکو په ځانګړې توګه د جیش محمدي لشکر طیبه او داعش پراخ نفوذ جګړې ته نوي سیمه ییز او نړیوال اړخونه ورکړي. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو او د هغوی د ملاتړو لخوا د سیاسي حل لارې منلو د لیوالتیا په روایت باندې بیا کتنه وکړي. د ښاغلي غنی په وینا د ماینونو ځای په ځای کول، موټر بم او ځانمرګي بریدونه، بیړني اعدامونه، غچ اخیستونکي قتلونه او جبري ودونه له بشري حقوقو څخه د مکررو سرغړونو بیلګې دي چې په افغانستان کې دوام لري. امریکا وی افغانستان به کېدلی شي په یو منځوي هیواد بدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي که طالبان خپل ظلمونو ته دوام ورکړي او په زور هیواد ونیسي نو افغانستان به په یو منځوي هیواد بدل شي. بلینکن دا خبرې په نوې ډیلی کې د هند خارجه وزیر سوبرامانیام جی شنکر سره په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وکړې. بلینکن ویل یو داسې افغانستان چې د خپل خلکو حقوق په پام کې نه نیسي، یو افغانستان چې په خپل خلکو ظلم وکړي، دا ډول هیواد به یو منځوي شوی هیواد وسی. د بلینکن په وینا طالبان وی چې نړیوال اعتماد او د افغانستان لپاره نړیوال ملاتړ غواړي او داسې څرګندې چې مشران آزاد توګه هر ځای ته سفر وکړي، بندیزونه او محدودیتونه ترې لرې شي او داسې نور. د بلینکن په وینا که داسې بیا به په زور د هیواد نیول او په خپلو خلکو ظلم کول داسې لاره نه ده چې مطرح شوي مقاصد ترلاسه کړي. دواړو وزیرانو په هندي اوقیانوس او آرام سمندر کې د خپلو همکاریو په قوت موندنې او د چین د مخنیوي په نظر کې نیولو سره د کورونا وبا اړوند اقداماتو او اقلیمي بدلون هم وخه کېدل. د چین حکومت طالبانو ته بلنه ورکړې چې د خبرو لپاره چین ته ورشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د چین حکومت د افغانستان حکومت ته مخکې له مخکې خبر ورکړی چې طالبان یې چین ته وربللي. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چین د دې لپاره طالبان وربللي چې د طالبانو استازو ته په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو، د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور په اړه اندېښنې او د افغانستان د سولې له پروسې د چین د حکومت ملاتړ او سیاسي توافق څخه ملاتړ څرګند کړي. خبره شوی اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې چین د طالبانو نه غوښتنه کړې چې یو سیاسي حل ومني او د سیمه ییز او نړیوالو تروریستي شبکو سره خپل اړیکې ختم کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړي چې که چین وکړي شي د خپل اثر او رسوخ نه په استفاده طالبان اوربن کولو ته قانع کړي. په د طالبانو د دفتر د خوانه په خبره شوی اعلامیه کې هم ویل شوی دی چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو نه کسیز پلاوی به د چین د حکومت په بلنې چین ته لاړ شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وی چې په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو لپاره د مناسبو شرایطو د نشتوالي لامل د اروپایي هیوادونو څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د بهیر بندولو غوښتنه شوې ده. د یاد وزارت یو ویان محمد رضا باهر د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته ویل د روان میلادي کال د پیل رئیس تر اوسه 309 افغان کډوال د اروپایي هیوادونو په ځانګړي توګه جرمني او سویډن نه ایستل شوي دي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اورئ. د روسیې د دفاع وزیر د چهارشنبه په ورځ ویل که په گاونډي افغانستان کې حالات د تاجکستان امنیت ته خطر پیښ کړي نو روسیه به په تاجکستان کې د خپل پوځي اډینه د مرکزی آسیا دغه هیواد خوندي وساتي. په دوشنبه خار کې د خبرو په وخت کې سرګي شوېګو ویل د داعش د ډلې جنگیالي د سوریې او لیبیا په شمول په مختلفو سیمو کې د حرکت په حال کې دي. د روسیې، تاجکستان او چین په ګډون د شانګهای همکارۍ سازمان غړو د چهارشنبې په ورځ په دوشنبه کې لیدنه وکړه او د نورو مسایلو ترڅنګ یې په نړیوال امنیتي وضعیت خبرې وکړې. روسیا او تاجکستان په اگست میاشت کې د ګډو پوځي تمرینونو پلان هم لري. او سپینه ماڼۍ په پام کې لري چې په فدرال مامورینو واکسین حتمی کړي. سپینه ماڼۍ په ډیر جدي ډول په دې غور کوي چې فدرال مامورین باید د واکسین سند وخی چې د کورونا ویروس ضد یې واکسین کړی دی، کنه د ویروس د معاینې او ماسک په مخ کولو ته به اړ شي چې دا کار په روان وضعیت کې لوی حکومتي بدلون ګڼل کیږي. دا اقدام د هغو مخ په زیاتېدونکو اندېښنو ښکارندوی هم کوي چې د ډلټا په نوم باندې د کورونا ویروس د نوې بڼې خپرېدو له امله شته دی. د فدرال حکومت د مدیریت او بودیجې د دفتر د ارزونې له مخې نه په 2020 کال کې په ټولو متحده ایالتونو کې 4.2 میلیون فدرال مامورینو چې پوځیان هم پکې شامل دي. جمهور رئیس جو بایدن د سې شنبې په ورځ ویل د واکسین اسناد ښودلو اقدام به په ټولو فدرال مامورینو تطبیق او په نظر کې نیول شوی خو زیات جزئیات یې ورنه کړل. د متقاعدینو اداره لومړنۍ فدرال حکومتي څانګه وه چې د دوشنبې په ورځ پکې د مامورینو نه د واکسین سند وغوښتل شو. او په کراچۍ کې وسلوالو دوه چینایي کارګر وشتلی دي. پاکستانی پولیس وایي وسلوال چې په موټر سایکل سپاره وو د چهارشنبې په ورځ یې د کراچۍ په ښار کې د یوې چینایي فابریکې په موټر کې سپرو کارګرانو باندې ډزې وکړې. دوه تنه کارګري زخمیان کړل او بیا وتښتېدل. د جاوید اکبر په نوم باندې یو پولیس رسنۍ ته ویلي چې د برید اصلي مقصد سمدستي نه دی معلوم شوی خو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د نجات عملی یو غړي احمد شاه ویلي دي دواړه زخمي شوي کارګر چینایي اتباع دي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه واورېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واورېدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر افغانستان کې له ټولو محصلینو وغوښتل چې د کرونا واکسین دی واخلي، او که هر محصل په هر علت واکسین شوی نه وي لیلی او ټولګیو ته د ننوتلو اجازه به ورنه کړل شي. دا وزارت وایي چې تر 4500 پورې محصلینو ته د کرونا واکسین د تطبیق پلان ترتیب کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د لوړ زده کړو وزیر عباس بصیر د چهارشنبه په ورځ کابل کې یو خبری کانفرنس په وینا کې ویل چې د پانتونونو او د لوړ زده کړو د موسسو د بیا بندېدو د مخنیوي لپاره د شاوخوا 4500 محصلینو ته د واکسین د تطبیق لړۍ پیل کړې ده. ښاغلی بصیر ویل چې دا کار د کورونا په وړاندې په ټولنه کې د کتلوي معافیت د رامنځته کېدو لپاره کوي.
په منظور ایجاد معافیت کتلوي،
د کتلوي معافیت او د پانتونونو او د لوړ زده کړو د موسسو د بیا تړلو څخه د مخنیوي لپاره موږ د امر روغتیا وزارت سره په همغږي کې دا پروګرام ترتیب کړی چې باید زموږ ټول محصلین پوانتون ته د ننوتلو وړاندې او د زده کړو د پیلېدو د مخه د واکسین د پروګرام تر پوښښ لاندې راشي تر څو کتلوي معافیت له دغې لارې رامنځته شي.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزیر ویل چې محصلینو ته د واکسین د تطبیق د پروګرام په پای کې به هغه ولایتونو کې چې د کورونا او د ویروس د مثبتو پیښو د فیصدۍ کچې له 50% څخه کمه وي د زمري د میاشتې په 14مه په یو ولایتونو کې پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې پرانیستل شي.
ما از همه محصلین عزیز در همه عزیز
موږ د ټولو محصلینو څخه په دغو یو ولایتونو کې غواړو چې د واکسین په پروګرام کې شامل شي او خپل ځانونه واکسین کړي. هغه محصلین چې په هر دلیل سره ونه شي کړی چې د واکسین په پروګرام کې شامل شي او ځانونه واکسین کړي د لیلی له امتیازات څخه ګټنه شي اخیستلای. یوازې هغه مواصلین لیلی ته ننوتلی شي چې واکسین شوی وي او همدارنګه ټولګي ته د ننوتلو لپاره واکسین اخیستل ضروری او لازم دی.
الزامیست
افغان حکومت تیر اونۍ د زمري د میاشتې په 14مه د پانتونونو او لوړو زده کړو د موسسو د پرانیستلو پریکړه په دې شرط وکړه چې د پانتونونو او لوړو زده کړو د موسسو تر پرانیستلو دمخه په ضربتي ډول ټول محصلین واکسین شي. په یو لسو ولایتونو کې کابل، کندوز، نیمروز، دایکنډي، بلخ، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان، پنجشیر او د جوزجان ولایتونه شامل دي. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د یو لسو ولایتونو پرته د زمري تر 14مې پورې په نورو ولایتونو کې هم د کرونا د ویروس د مثبتو پیښو د فیصدۍ کچه د 15 شپیسل څخه کموي پکې به پانتونونه او د لوړو زده کړو موسې بیرته پرانیستل شي او محصلین به په حضوري ډول په ټولګیو کې زده کړې پیل. افغان حکومت په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتېدو وروسته د جوزا په لسمه په دغه هیواد کې ښوونځي پانتونونه او د لوړو زده کړو موسې وتړلې. د عامې روغتیا وزارت د سپارښتنې پر اساس په ولایتونو کې په ښوونځیو کې د څلور نیم میاشتنی او په ګرمو ولایتونو کې کلنۍ ازموینو د اخیستو بهیر نن د چهارشنبې په ورځ پیل شو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې لا هم د کورونا وایرس وبا د خپرېدو په حال کې ده. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې په افغانستان کې د څلور سوه څلور څلوېښت نوو مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي میرویس الیزی وایي چې په دغه موده کې اووه دېرش تنه پر کورونا مړه شوي هم دي.
په تېرو څلوېښتو ساعتونو کې 2301 مشکوک کسان د کورونا ناروغۍ لپاره د هېواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټسټ شوي دي چې د دې جملې څخه څلور سوه څلور څلوېښت تنه مثبت وو چې له دې سره د مثبتو شمېر په هېواد کې یو سل پنځه څلوېښت زره نهه سوه شپږ نوي ته ورسېدل. په یاده موده کې نهه سوه دولس کسان رغېدلي دي او متاسفانه اووه دېرش کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی.
که څه هم د لوی اختر وروسته د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر کې اوسه کموالی راغلی خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا به څو ورځې وروسته معلومه شي چې په رښتیا هم د کورونا پیښې کمې شوي او که د اختر په ورځو شپو کې نورې هم زیاتې شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا راډیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ.
رپورټونه د واشنگتن د سټډیو نه و. د سیشن به ورځ د امریکا د استازو په مجلس کې د کانګرس پر ودانې د جنوري د شپږم د بریډ د تحقیقاتو په هدف د یوې کمیټې په مخ کې د شهادتونو اوریدل فایل شو. دا چې دا کمیټه څو غړي لري او د سیشن به ورځ کوم کسان شهادت تر غوښتل شي وو د دې موضوع نور جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلال زین واورو چې دا موضوع یې تعقیب کړی دی.
د قانون هغه تطبیق کول چې د کانګرس ساتنه کړې ده لومړی کسان دي چې د کانګرس پر ودانې د جنوري د شپږمې د بری تحقیقاتو په لړ کې د استازو مجلس د منتخبي کمیټې په وړاندې شهادت ورکوي. خو د یادې کمیټې شتون د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ترمنځ سیاسي مخالفتونه نور هم زیات کړي دي. اساسا دیموکراتانو د 2001 کال د سپتمبر د ولسمې د ترګریزو بریدونو په اړه د جوړ شوي کمیسیون بریاتو په کتو چې تحقیقات منل شوي وو د یو خپلواک کمیسون وړاندیز وکړ. نورم اورنسن د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ سیاسي شنونکی دی. هغه وایي یو خپلواک کمیسون به د کانګرس او سپین ماڼۍ پورې ملاتړ درلودلی وای.
کمیسون کولای شوای زیات غړي درلودلی وای او په ډېر احتمال سره به توانېدلی وای چې د شاهدانو او د مهمو معلوماتو د ترلاسه کېدو د امکان په برخه کې ډېر توان درلودلی وای.
که څه هم د هغوی پر کابو ټول غوښتنو توافق شوی وو او جمهور غوښتن کو د مې پورستی کې د یو خپلواک کمیسون په اړه د رای گیری مخاوني ولا. ورسته بیا د اساسو د مجلس مشي نانسی پلوسی د تحقیقاتو په هدف د یو انتخابي کمیټې وړاندیز وکړ. جمهور غوښتن کې پر دیموکراتانو تور لګوي چې له وړاندې یو تعین شوی نتیجه غواړي.
دا رامنځته شي چې دا بیا پیښ نشي. یو بشپړ غوګوندیز حل لاره پکار ده. نه یو برخیزه کمیټه له هغه پایله ناسم هدف پکې و.
د وو دیموکراتانو په ګډون پلوسی جمهور غوښتن کې لسچینی هم غوړه کړه. چینی ورسته لغه د خپل ګوند رهبری له مقام لري شو چې هغه د ټرمپ د هغو درواغو ادعاو سره ښکاره مخالفت وکړ چې ویلي وو د 2020 کال ټاکنې ورڅخه غلا شوې دي. سره له دې چې د استازو په مجلس کې د اقلیت جمهور غوښتونکو مشر کیوین مکارتي د کمیټې د پنځو غړو د ټاکلو اجازه درلوده خو میرمن پلوسی دوه تنه د اوهایو جیم جورګن او د انډیانا جیم بانکس رد کړل.
هغوی بیانونه ورکړل او اقدامات یې وکړل کوم چې ما فکر وکړ دا به د کمیټې د کمیسیون پر خپلواکۍ او د کمیټې پر کار تاثیر وکړي.
Pelosi has created a sham process.
نو موږ ورته هڅه کوي لاغت څه ځان بچ کړی چې ویل دي دا یو قانوني کمیټه نه ده او لعمله همکاري به ورسره ونه کړي.
د جنوري په شپږم د هغه وخت له جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره د مکارتي ټلیفوني اړیکه چې هغه غوښتي او پر کانګرس د خپل پلویانو د بریډ مخه ونیسي کیدای شي د کمیټې د تحقیقاتو یو برخه ووسی.
نو موږ ورته هڅه کوي لاغت څه ځان بچ کړی چې ویل دي دا یو قانوني کمیټه نه ده او لدی عمل همکاري به ورسره ونه کړي.
پلوسی دویم جمهور غوښتون کې د بورډ لپاره وټاکه. ادم کینزنګر او چینی اوازینی جمهور غوښتون کې و چې له دیموکراتانو سره یو ځای د جنوري د شپږمې د بریډ په اړه د تحقیقاتو په هدف د کمیټې جوړېدو ته رایه ورکړه.
زه ډاکټر وحید الله معیار لتا سودرنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کورونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا د تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی د متحده ایالات جمهور رئیس جو بایدن د دوشنبه پر ورځ په سپینې ماڼۍ کې ویلي چې په عراق کې به د امریکا جنگي ماموریت د 100 کال په وروستیو کې پای ته ورسیږي. خو تر څنګ بل خبره دا وکړه چې په عراق کې به د امریکا عسكر پات شي او د هغوی حضور به په غیر جنگي ماموریت بدل شي.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د عراق لومړي وزیر سره د سپینې ماڼۍ په مجلس کې هغه ته د خراغلاس په ترڅ کې د راتلونکي شراکت او همکاري داډ ورکړ.
Well, I'm honored to welcome the Prime Minister. We've known each other for some time.
عراق له وڅ مودې راهیسې په منځني ختیځ کې زمونږ یو مهم شریک دی. مونږ په عراق کې زما د کاري ماموریت په ټوله دوره کې په بشپړ ډول بوخت وو. هغه وخت زه په سنا کې وم. روسا بیا ولسمشر مرستيال شوم او اوس د ولسمشر په توګه زما اداره دې ته متحده ده چې دغه شراکت نور هم پسې تقویه کړو.
د عراق لومړي وزیر مصطفی الکاظمی وویل دا د دله لپاره د عزت او ویاړ ځای دی چې په سپینه ماڼۍ کې له امریکایي دوستانو سره یو ځای دی.
مونږ ستراتیژیک شراکت لرو. زه په دې خوشاله یم چې دلته په واشنگتن کې د خپل هیواد په اند باندې بحث وکړم. امریکایانو له عراق سره مرسته وکړه، په ګډه مونږ آیسیس سره جګړه وکړه او ماته مو ورکړه. زه غواړم د عراق د خلکو په استازیتوب د امریکا له خلکو څخه مننه وکړم.
ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د عراق لومړي وزیر مصطفی کاظمی سره په مجلس کې دا اعلان هم وکړ چې په عراق کې به د امریکایي عسکرو په نقش کې بدلون راشي.
زه فکر کوم کارونه سم پر مخ روان دي. زموږ نقش به هلته د روزنې او ملاتړ د ادامې په بڼه روان وي. د عراق او سوریه د داعش په وړاندې مبارزه کې به مرسته کول وي. کله چې ضرورت شي خو د کال په پای کې به موږ د جنگي ماموریت برخه نه یو.
ولسمشر بایدن د دې خبرې لکولو نه ډډه وکړه چې د 2015 عسکرو له جملې نه چې اوس په عراق کې دي څومره عسکر به هلته پاتې شي. امریکا او عراق د اپریل په میاشت کې په دې باندې سره موافق شول چې د امریکا د عسکرو په ماموریت کې بدلون راولي. دغه ماموریت په 2015 کال کې پیل شوی و. د ماموریت تمرکز پر روزنه، سلام مشورو او د عراق امنیتي قواو سره پر مرستو کولو متمرکز و. خو دغه بدلون د بشپړېدلو وخت ټاکل شوی نه و. د دوشنبه په ورځ دواړو هیوادونو یعنی متحده ایالاتو او عراق له تخنیکی مجلس نه ورسته په یو ګډه اعلامیه کې وویل چې امنیتي اړیکې به په بشپړه توګه د روزنې، سلام مشورو، مرستو او استخباراتو د شریکولو په نقش بدل شي. د امریکا عسكر به د سکال یعنی 2021 د دسمبر په یو ډیر شمه نور په جنگي ماموریت کې په عراق کې داخل نه وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکړه. د جګړو د ختمېدو او د سولې د رامنځته کېدو په اړه د عامو خلکو خوشبيني زیاته شوې و. خو د تیرو دوه میاشتو جګړو یو ځل بیا خلک د سولې د خبرو لپاره مختاک نه ناهیلي کړی.
ګولهیم یاتونه پاړه رپورت لري. په مزار شریف خار کې بعد د سولې د ټینګښت او د جګړو د ختمېدو په اړه عام خلکو او زینو ټولنو غونډې کولې او غوښتنه به کوله چې د سولې خبرې چټکې شي. خو لته رو دوه میاشتو چې د افغان قواو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړې زیاتې شوې د سولې له خبرو د خلکو نا امیدي پیدا شوې ده. له ځند وروسته یو ځل بیا زینو ځوانانو په مزار شریف خار کې د سولې موسکاو د جګړې اوخ کې په نامه د جګړې زو تصویرونو یو نندرتون جوړ کړو. په دغه نندرتون کې د زینو چاودنو حقيقي تصویرونه او په لاسو جوړ شوی انزورونه خودل شوی وو چې د افغانانو د وضعیت ترجمانی کوله. د مزار شریف د خار اوسیدونکو وایي چې دوی اوس یوازې د سولې په هیله ژوند کوي. کنه له هر اړخه له ناامیدۍ سره مخ دي.
د مانام فرید فیصل د مسال شریف کار اوسیدونکو یم. نن سبا ټول کوچنۍ غټ وړ مشر کشت ټول د جنگ او جګړې څخه ستړي شوی دي، او دغه ډول نندارتونونه چې د خلکو او د افغانستان د خلکو د کوم دردونه د خلکو ته ورخی چې افغانان د جنگ او جګړې نه ستړي شوی دي او نور د طرفین د جګړې نه غواړي چې سوله وکړي، او دې جګړې ډیر بد اغیز کړی دی په ټولنیزو کارونو، په فرهنګي کارونو او په هنري کارونو. خو بیا د دې سره سره هم د مزار شریف کار اوسیدونکو علي ځلې کې تر څو د دغه نندارتونونو په لاره چغلو سره وکولی شي حداقل خپل هغه دردونه او خپل مشکلات خلکو ته ور وښيي.
له روانو جګړو د مخه د سولې په اړه د خلکو هیلې زیاتې وي، مګر تیرو دوه میاشتنیو جګړو د خلکو هغه باور مات کړ چې سولې ته یې درلود. اوس په غونډو او ناستو کې د خلکو ګډون هم کم شوی دی چې د راتلونکي لپاره پکې د سولې هیله کیږي. د ښار یو بل سپینګیری اوسیدونکی قریادار داسې وایي:
خلک خو له دې جنګو سره ډېر ستړي شوي دي. تمام دنیا یې ویني چې خلک له کلو له وطنو څخه کډي کډي دي او واره شوي دي. ماښام ډوډۍ نه لري، ستړي دي، اوبه د څښنګ نه لري. نو خلک ډېر تږي ده، سولي دي، وایي چې سوله اتمی راشي او سوله خلک وکړي. دواړه جانبه روغتیا ته سره دغه شي، له جنګونه خپله ختمېږي. دوی سوله 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 یادوي او په نیت کې نه ده، نو مجبور اخر پای جنګ تمامېږي. وایي چې سوله وکړي دواړه جانبه، او حقیقتي خبرو ته سره کښېني او سوله وسی. خلک بازار دی، خلک ستړي دي، خلک اولادونه مړه کیږي، خلک ورونه د لاسه ورکوي. ډیر ضرر عام مخلوق ته رسیږي، عام مخلوق اواره کیږي، مړه کیږي، بمباریږي، کورونه سنگرونه جوړیږي، عام مخلوق بازار ده.
د سولې په خاطر په دغه تصویري نندارتون کې یو شمېر نجونو او میرمنو هم ګډون کړیو. دوی د سولې د خبرو د چټک کېدو یادونه کوله او پر مخالفینو یې غږ کاوه چې د خپل وطن د ورانۍ لپاره دی له نورو هیوادونو خلک نه راغواړي. ګلریم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړو. په خوست کې د یو شمیر شنو خونو مسولین وایي چې ځینې وختونه فصلونه د ناروغیو له وجې له منځه ځي. دوی له دولت نه غوښتنه لري چې د ناروغیو په تشخیص او اړوندو نورو اړینو اسانتیاو په برابرولو کې له دوی سره مرسته وکړي. دا خبريال ابراهيم رحيمي رپورت تاسو شافيه سردار اوري.
د هلمند د ولایت فضل محمد چې د گرین هاوسونو په برخه کې تجربه په ایران کې کړې، وايي پرته لدی چې دولت شنو خونو ته اسانتیاوي برابر کړي، د سرخک د ناروغي مخنیوي ستونزمن دي. کاروانګر فضل محمد وايي:
او په دې کې خو چې دی چې د خلکو ته حکومت دغه وکي چې بخاري او پکی او برق زمينه ورته وخوري، سر کال دلته کار ورته سميږي. او کې نو کې د سې وخت نو ویل کدا غوم کول دی ایران، ځکه چې هغه په ژمي کې کرکیږي، یخي په یخ کې کرکیږي، تر ډیره وخت په اته میاشتې نه میاشتې دی. او د دې ځای چې دی د دې مسایل نو ورته جوړي، ځکه چې کمزورې دي. په دوه میاشتې اصل ورته کوي، پر درېمه میاشت خراب شي.
د شنو خونو مسؤلین وایي چې د یو څه مودې لپاره یې حاصل نسبت عادي کروندو ته شوي، خو کله چې ناروغي پر ولګیږي په زیان یې تمامیږي. اوس مهال دا گرین هاوس په منځنۍ کچه د میاشتې څه باندې 4 متره تنه رومي بانجان ورکوي، خو مسؤلین وایي که ناروغۍ ته په سمه توګه رسیدنه وسي حاصل یې نور هم زیاتیږي. کاروانګر محمد اکبر په دې باره کې داسې وایي:
تخمونو په برخه کې او بل د مرض په برخه کې باید موږ لاس نیوی وکړي چې موږ ته مرض تشخیص کړي چې دا مرض دی او دا دوا ورته پکار ده. او مسلکي نفرم نشته دلته، او کوي هغه په نورو مخصونو کې اختاري موږ ته توجه نه کړی تر اوسه پورې.
بزګران وایي سربیره پر دې چې گرین هاوسونه یې په اقتصادي وده کې مهم رول لري، په هیواد کې د مخدراتو په ځانګړې توګه د کوکنارو شبدل هم کېدای شي. د دې ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د کرنیزو توکو د ناروغیو د تشخیص لابراتوار او د درملنې پوره امکانات په واک لري. د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر انجینیر فضل رحیم داسې وایي:
هغه که بیا لابراتوار کې ګوري تشخیص کوي چې دا مثلا حشره ده که کوم بکتریا ده، میروز ده، ویروس هغه دی پر بیا د خپل تدوی ورته دوا ورکو او په زمون کې استعمال هم ورته خو چا مرزنه شولا ام تدوی شولا.
په تیرو څو کلونو کې په خوست کې 1550 شنه خونی جوړ سوي او چرواکی وایي چې د 1500 نورو شنو خونو د جوړېدو وړاندیز هم د کرنې وزارت ته کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د پښتو ژبې مشهور سندرغاړی ایوب استاد چې لس کاله د ناروغۍ پر بستر پروت و تیره ورځ ومړ. خپلوان وایي چې حکومت او سوداګرو یې درملنه کې هیڅ مرسته ونه کړه. ایوب استاد په داسې یو وخت کې له نړۍ ولاړ چې د کور ځمکه یې هم را لرله او وروستۍ سلګه یې هم د پردي په کور کې وکړې. زبی الله غازی پاتله رپورټ رالېږلی.
ایوب استاد کلسګونه کلونه د پښتو موسیقۍ د غړېدا لپاره هڅې وکړې خو له ژوند سره تر وروستۍ مخه د خپل کور څښتن نشو او نه یې چا د لس کلن رنځ په تداوي کې غوڅې هڅې وکړې. هغه د جولای په 28 نیټه له دې دنیا رخصت شو خو د جنازې په مانځه کې ایله شاوخوا 50 کسان ولاړو او هیڅ چارواکی نه ورغلی. ایوب استاد دیارلس کلن چې د موسیقۍ د هنر په ور ورننوت پکې سپینګیره شو او بل اخره د موسیقۍ استادی ونوماوه. د استاد ایوب وراره احمد شاه په حکومت او سوداګرو نیوکه کوي چې د لس کلنې ناروغۍ په وخت کې د کاکا نه پوښتنه وکړه او نه د درملنې هڅه.
خوراک نم پاتې شو، اسحاک نم پاتې شو، او باور وکړه په پښتونوالو باندې سر یې ورکو خو پښتونوال د دې خدمت ونه کړ. لس کاله دا په ځای پروتو، چا د دې پوښتنه ونه کړه، چا د دې علاج ونه کړ. استاد خدا یو وطن پرست سړی دی، دا ولې په ځای پروت دی په دې لس کالو کې؟ هر سړی براتلو ښه استاد جوړې په خیر، بس یو 5 روپۍ یا 10 روپۍ کومک خپل د دولت نه ګیله مند یم چې ولې خو دا داسې یو شخصیت و چې ټول افغانستان دې پیژندو.
په ایوب استاد د ژوند وروستي کلونه سختو سم نشو غږېدی او له ذهني اړخم کمزوری شوی و. په داسې یو وخت کې ومړ چې نارینه اولادې نه و او ترې پاتې دوه لوڼې هم جنازې ته راونه رسېدې ځکه هغوی په پښتونخوا کې اوسېدې او د تورخم دروازه تړلې وه. ننګرهار کې د هنرمندانو د اتحادیې مشر او ایوب استاد نږدې ملګری کمین ګل وایي د هغه ارمان و چې د ملنګ جان قبر ته څیرمه خاورو ته وسپارل شي خو هغه څه ونه شو.
نور ایوب استاد چې څومره هنر ته خدمت کړی او پښتو ژبې ته خدمت کړی هغه خلکو ته ښکاره ده. نن هم خرابېږي چې داسې مشران د ناس دولت نه بیا هم مننه کوو خو چې هغونه په کار و هغونه نه ده. هندوستان ته لېږلی شو، جرمني ته لېږلی شو، د دې علاج په صحیح طریقه ونه شو. دغسې خلک بیا لکه ایوب استاد دا مشران نه چې درته یاد کړل بیا موږ نه شو پیدا کولی. صحیح ده، نور ځوانان به هغه خبره وایي د تیرنګ تورنګ به ډېر پیدا شي. دا په وطن مهین خلک و، په ژبه د پښتو په ژبه مهین خلک، او داسې خلک بیا نه پیدا کېږي لکه غمزده لکه ایوب. نه نور خلک هم چې دایا
د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون چې د ایوب استاد ملګری هم دی وایي هغه د پښتو موسیقۍ یو نوښتګر و چې ټپه، غزل او نور فورمونه په نوي انداز کې ریکارډ کړل او همداشانې د پښتو محلي موسیقي د سوال له چمره وویستله.
د موسیقي له فقر او غربت راوویسته، د چا جب ته او د چا لاس ته یې نه کتل. داسې نه چې په میدان کې ودرېږي او دی د خلکو لوټ ته وګوري، نه، دی به په خپل دغه کې لګیا چورت کې او په خپل ذوق کې لګیا سندرې به یې ویلې. د چا فرمایشات ته هم ډېر نه کتل.
هغه وایي پښتو ژبې ته به سختی چې یو بل ایوب پکې وزېږي، داسې چې موسیقۍ ته ورکړی نوی رنګ دې وپاللی شي. د استاد ایوب خواخوږو هیله کړې چې که حکومت یې په ژوند کله کلاس ورنه کړو خو د هغه قبر دې په ښه انداز ورغی. خو اوس هغه په سرخرود کې د یوې هدیرې په څنډه کې تر خړو خاورو لاندې دی. زبیح غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
درنو اوریدین کو خبرونه په هم دیږي پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مالش.